مروري ولسوالي وټپور ولسوالي په امر بوتا ته کې د سیلاب ډیر زیات زیانونه اړولې خلکو ته چې موږ دغه دوه ورځې مسلسل کار او خپل وسایطو باندې خپل موټر او گاډو باندې او مشکلات مو تقریبا 80% اور حل کړی دی او د مروري کنډو د پورته کم سرک چې دا غي 15 زیاده خړونو کې باندې هغه مشکل مو حل کړی دی هغه مو سازاده شوی دی مشکل نشته هغه زین مو مرور او رغولي مرول سواری په لاندې اواره کې هم سرکونه بند کورونه تهدید سره مخ کړی و هم کورون ته یو څه اندازه ملبه او د بولډر والی وکړل
د کونړ مروري ولسوالۍ اوسیدونکو په داسې حال کې د سیلابونو لامل د ویجاړو شو سرکونو رغول غوښتنه کوي چې په دې وروستیو کې سیلابونو د کونړ سربیره په نورستان ننګرهار لوګر او یو شمیر نور ولایتونو کې خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي سرکونه پلونه پلچکونه ویالی او سربندونه وړي دي چې زیانمنو شو کورنیو سره مرستې کول او د ویجاړو شو زینو رغول اړین دي
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او ریدونکو ته پس له سلام زموږ د ملت تخلقو دا غرزه د طالب چارواکو څخه چې دا کار والی کار ته وسپاري نو به ان شاء الله زموږ او هم د دې کارونو دایمي لپاره سمې
د زړه د درد بچای و خو چا ته وځړو د چا د لاسه وځړو یو تذکره په 100 روپیا 500 روپیا شله اقتصاد د خلکو ډیر ضعیفه نو الله دې رحم وکړي الله دې رحم وکړي بس دا یو پام دې ته کې هو دا
زه دې رجو محترم کارکونکو السلام علیکم ورحمت الله پیغام مو دادر چې متقاعدین تبا دی د څوارلس سوه کال نه راپه دې خوا متقاعدینو معاش نه ده اخیسته بچو مشي وړ وړ ماشومان لري لمسیانو بچیان لري نو اخر غم د خوراک او څښاک د پاره څه بندوبست غواړي مونږ خو د خدای نه وتلو بله هیڅ اثره نشته
السلام علیکم د ازادۍ راډیو قدرمنو محترمو خبریالانو جورنالیستانو ته السلام علیکم زه د میدان وردګو ولایت څخه تاسو سره رابطه کیم واقعي ده په افغانستان کې اوس د جورنالیستانو ځورونه ربړونه تهدید د پخوا څخه زیات شوی ده نو جورنالیستان یا خبریالان یا حتی ادیبان هم نسي کولی چې داسې جملې ولیکي چې دوی لپاره بیا ګواښ یا خطر ترې راولاړ شي
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ شمیره ده 00422114201
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولای شئ
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
احمد شبریم شراخلی په دې خبرونه کې مو د افغانانو د شعر لیوی کلنی جایزې خبرو دژباری پاره می د استاد نجیب منلی نظر اخیسته
او کې ترجمه ستر مشکل دا ده چې اکثره ترجمه زمونږ د زم لاس ترجمه دي
د غزنی د منارونو پاره مو د غزنی د پانتون استاد خانی خیل را شخواله
دغه میناتوری او حکاکی او د دې په خو خختو جوړک سره ویني خې حیرانی
شیرونه لرو او چې موزیک نوي بیا هم خلک سندرو ته لاره جوړوي دوشمه نور مطالبه ترڅنګ به د هم واوري
ګورګورې تخره ګورګور خوره مومانی مال را لېګه رنزور یم
دا سچې رډي مچلي په پیل کې یو خبر لرو د جایزې خبر د جنید شریف د شعر جایزه اعلان شو د روان 1402 کال جایزه د پروسش کال په پرتله بدله و. داسې چې یو خوب خو د جایزې 500 کسانو ته ورکول کېده، سش کال وو کسانو ته د جایزې اختصاص شوه. یو جایزه لسیالی پرته د کال غوره شاعر په نوم ونمول شو. د دې جایزې لومړی ګټونکي ملاله کلیواله او نسیم ایثار شول. دوهم ګټونکي کشمیر اندړ، زولی لمن او عارف روان. فوق العاده جایزه شیبې گهیز ته ځانګړې شوه او د کال غوره شاعر پیر محمد کاروان انتخاب شو. له کاروان صاحب پرته نور شاعران د دې جایزې لپاره د جنید شریف د جایزې د غوراوي پلاوي وروسته تر دې غوره کړل چې ګڼو کسانو خپل شعرونه د اګست وروستیو په ایمیل او د خواږه شعرونه ډاټ کام پاڼې ته استولي وو. د دې جایزو لومړۍ دوی $500 ارزښت لري، دوهمې درې جایزې هر یوه $300، فوق العاده جایزه $100 او د کال غوره شاعر ته $1000 اختصاص شول چې د جنید شریف له لوري به دې کسانو ته وسپارل شي. د ازادي راډیو مجلې په نورو غنو کې به هم هڅه وکړم چې دا غوره شاعران را وښخوم او د دوی شعرونه هم له تاسو سره شریک کړم. کرکتون کې وایي ششیر هغه دی چې موږ ممکن مخکې احساس کړی وي خو اورېدلی مو نه وي. ششیر باید ظاهرانتیا رامنځته کړي، دا حیرانی ممکن د شعر محتوا، ژغ او موسیقي پیدا کړي. خو د ګڼو ناقدانو په باور شعر په لومړي نظر لکه د توفې په کاغذ کې پیچلی سوغات، که یې بوی پورته نشي ممکن ورته پام مو نشي، خو چې کله کاغذ ترې لرې کړو رنګونو ته به مو ورپام شي. نو ششیر هم کله چې څوک ولولي ممکن حیرانه یې کړي. ششیر یو راز خوړي، هر څه نه وایي. که شعر د ریاضي له دې سوال سره چې یو جمع یو دوه کېږي پرتله کړو، نو شعر لکه پتنګ جمع ټپ مساوي یو تود نفس چې پر غاړه لګېږي. شعر هم د محتوا او هم د شغ له لارې پر مشغیز کوي. هر شعر خپل ځانګړی شغ لري چې په هغه کې به ویل کېږي او ځایی شي څو ښایسته شي. په ششیر کې نړۍ ته په نوي نظر کتل کېږي. د شعر په اړه کتابونه خبرې کېدای شي، خو ګڼ کسان شعر الهام ګڼي. دا خبره چې شعر یو الهام دی کله ناکله یې عملا لیدلی شو، دا بیا بېله خبره ده چې ژوند له تصادفاتو ډک دی. له همداسې یوه تصادف سره د لیبیا په درنه ښار کې نړیوال تازه مخامخ شوي دي. تیره اونۍ یکشنبې د لیبیا په درنه ښار کې 400 ملي متره باران وورید. له دې سره د دې سیمې د اوبو دوه بندونه مات شول او پر دې ښار اوبه ورمات شوې. د بندونو په اړه ډېر داسې راپورونه خپاره شول چې د درغلیو له امله سم نه ورخېدلې. د روانې اونۍ تر دوشنبې د دې سیلونو له کبله د ملګرو ملتو په وینا تر 10 ډېر کسان لا هم تری تم ول او د موندل شویو جسدونو شمیر 1300 ته رسیده او په سلګونو زره کسان مجبور شول چې خپل کورونه پرېږدي. د دې پیښې په اړه به د ازادي راډیو په خبري برخه کې تاسو ته معلومات درکو. ممکن تلفات زیات شي، د در نشار دورانو شویو سیمو په اړه تازه معلومات ترلاسه شي، خو هغه څه چې د ازادي راډیو ادبي مجلې لپاره مهم دي هغه یو شعر دی چې په در نشار کې د سیل تر بهیدو 4 ورځې مخکې د همدې شاعر و شاعر مصطفی ترابلیسی په خپل فیسبوک کې خپور کړ. د باران په نوم د دې شعر ژباړه در سره شریکوم. لمدې لاري لوڅوي قرارداد کې فساد دی او حکومت پکې ناکامه. هر سحر سحغه وینځي د مرغیو وسرونه د پیشو پستې وړې. خواران به خبردار کړي چې بامونه یې کمزوري او جیله کې یې نری. شیلې بکړي بیداری سپیرې خاورې بترې څنډې او غزونې د وچوبي. باران نخشه د شیګڼې او لوی زیری خو زنګ دی د خطر. مصطفی ترابلیسی لکه چې اروا شکه شوې وه چې سیل را روان دی او در نشار پسې وړي. خو دردمنده کیسه دا ده چې په خپله مصطفی ترابلیسی هم همدې سیل ورسره یووړ او د مرګ خبرونه یې خپاره شول. په نړیوالو ادبیاتو کې نوستر اداموس هغه شاعر دی چې ډېرې وړاندوینې رښتیا شوې دي. دی فرانسوی دی، په 1568 کال کې مړ شوی. د کتونکو په باور د پوی و څلوریزه کې د نړیوالې لومړۍ جګړې پیشګویي داسې کړې. په لویدیځ کې به سخته جګړه وشي، ډېر کسان به ووژل شي، ورپسې به اخیستونکې ناروغي خپره شي، ډېر انسانان او څاروي به له منځه یوسي. دا پیشګویي همداسې وشوه لکه نو ستراداموس چې پیشګوی کړي و د هیټلر وړاندوین هم څو پیړۍ مخکې کړي ده. د پیو څلوریزه کې وای د لویدیځ اروپا لري پرتی سیمه کې یو ماشوم په یو بې وسله کورنۍ کې زی شي، دی به په خپلې جراري ژبې خلک تیر باسي او ډیر پوز به د ختیځ په لور روان کړي. د نوستراداموس په شعرونو کې د ناپلیون په باره کې هم پیشګوی شوې ده. د فرانسې د شاهانو په برخه کې هم په شعرونو کې ګڼې پیشګویانې کړي دي. کله ناکله ځینې وایي چې ممکن تصادف د پیشګوی سبب شي. یو نیم وخت بیا ځینې په دې اندي چې تکرار او بیا تکرار تصادف ممکن نه دی.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
یو شمیر افغانانو په اروپا، امریکا او نور نړۍ کې ځینې کتابونه او تر ډیره بیلابیل مطالب پښتو ته ژباړلي دي. د ژباړې لپاره چې څومره ښه ژباړه مهمه ده، شای هم دومره د ژباړې لپاره د مناسب اثر انتخاب مهم وي. موضوع مې له استاد نجیب منلی سره شریکه کړې ده چې نن سبا په فرانسه کې ژوند کوي او په خپله له نورو ژبو پښتو ته د ژباړې اوږده تجربه لري. لومړی به له ښاغلي منلی څخه دا واورو چې د خپلې تجربې له مخې نویو ژباړونکو ته څلار شوونه کوي.
زمونږ په افغانستان کې پښتو کې د ترجمې ستر مشکل دا ده چې اکثره ترجمې زمونږ د زم لاس ترجمې دي، د فارسي نه د اردو نه ترجمه شوې دي. او ته به خبره چې په ترجمه کې زم لاس خپل ترجمه سیمزمن کار دی او د متن په انتقال کې ډیر بریالي میتود نه دی. دویم لاس ترجمه به شي د متن سره پر دې کې نو اوس چې موږ افغانان به تر هغه لږ د زموږ ژبه سره آشنا شوي دي، دا اول لاس ترجمه زموږ په ترجمه کې زیاتې او دا یو ډېر مثبت کار دی.
د همدې ترجمو هغه منفي اړخ ته که څوک راشي، ډېر کله دغه افغانانو چې په نورو هیوادونو کې زده کړې کړي دي او له پردې ژبې سره ډېر شاش نسویلی، دوی بیا په خپل مورنۍ ژبې برلاس نه دي. که څنګه
نو پاسه په کرپټو چې بار ته یاو په دوه ورځو باندې برلاس ولري او هغه مش بون کې اول شپه هم دا دی چې په دوه ورځو باندې برلاس ووسی. دا به څه پاس کو چې دا خبره حاصله ده په څو په ورځو باندې برلاس نه دی په ژباړه په پرېړې ډول نشي کولای. مهمه خبره ده چې دا چې ژباړي کوم شاند انتخابي او څنګه انتخابي کچېرې د مسلکي لحاظه پکې برلاسي هم یو خبره ده او دا هم باید په نظر کې ونیسي چې په افغانستان کې بازار لري او دا یې بازار سره سم کچې په ژباړه وکړي نو ژباړه د خپرېدلو یو څه پراخ امکانات پیدا کولی شي.
په دې برخه کې چې ما وویل چې ځینې افغانان بیا په مورنۍ ژبه برلاس نه دي، په اوسنۍ نړۍ کې چې ورته ګورو د یو ځایي ګروپي هڅې زیات شوې دي. یو کتاب ممکن څو کسان یو ځایي ولیکي او تالیف کړي. څه فکر کوي چې که چېرته دغه نوي ځوانان چې له پردیو ژبو سره آشنا دي، دوی له ځینو نورو لیکوالو فرضاً تاسو په فرانسه کې یو ځوان وي او له فرانسوي او شی پښتو ته ژباړي، که دوی داسې کار وکړي چې فرضاً دغه خپل متن له تاسو سره شریکي او تاسو له دوی سره مرسته وکړي، بهتر آثار به رامنځته نشي؟
دا د هنري اثرون د دت مسله یوازې ژباړې پورې نه ده تړلې. ټول هنري تخلیقات کېدای شي چې یو چاته بل چاته وسپارل شي چې هغه یو نظر پرې ورکړي وی ګوري او هغه ته خبره راشي د هنري تخلیق په خولو کې مرسته کوي. مګر د هنري تخلیق د ایجاد لپاره دغه مرسته کوي، دغه داسې د
او نن تاسو د شکل د بهتري لپاره ضروري. خو بیا هم د دې له خطر چې د ژباړې په برخه کې دغه تشه محسوسه ده چې څوک له خپل افغاني ژبې سره آشنا نه دي. افغانان اکثره د نوې نسل په کور کې یوازې دي، ممکن د تفاهم ژبه زده کړي وي، لیکن هغه د ژبې عمق ته نه وي کښته سوی. د همدې له خاطره یو څه ډیر ضرورت په دې برخه کې نه احساسېږي چې د دوی متن تجربه کار لیکوالو ګوري.
نو دا واضح خبره ده چې چاته څوک په ځان باندې باور نه لري، هغه به خپل متن د څه چاته وخی چې په هغه باندې باور ولري. دا که دلته کور دننه په افغانستان کې هم هغه څوک چې په بهرنیو ژبو باندې پرې وهده پوهېږي او په خپله ژبه کې د لیکوالۍ تجربه نه لري کېدای شي دغانې ستونزې سره مخامخ شي. نو هغه نظر د ځینې چې په کوم ځای کې ژوند کوي باید چې څوک ځان ته په یو برخه کې په دې باور وي چې تشه لري هغه باید دغه تشه په بل څه مرسته ډکې.
تاسو مخکې دې ته اشاره وکړله چې ځینې کسان چې څه باړي په بهرنیو هیوادونو کې دې ته هم باید وګوري چې په افغانستان کې تقاضا څه ده، خلک څه خوښوي. په دې برخه کې هم مشورې ضرور نه دي، ځکه چې ځینې کسان ځینې شیان ترجمه کوي او دوی ته هغه اثر بهتره ښکاري. فکر نه کوي چې په دې برخه کې مشورې پکار دي، او د مشورو له خاطره دا مشورې که انفرادي نه وي آیا افغانان نشي کولای چې په بیلابیلو ملک هیوادونو کې ځینې غونډې را جوړې کړي او دغه د غونډو له لارې بیا دغه مشورې هم ترلاسه کړي چې څه وژباړي او څه د وطنوالو په درد خوري؟
مشورې هم ضرور دي، د مشورو تر څنګ هماهنګي هم ضرور ده، ځکه چې یو اثر که څوک څه وژباړي دا په یو ډول باندې د وخت زیاده، نو په دې برخه کې مشورې ضرور دي، هم هماهنګي ضرور ده. او د مشورې د هماهنګۍ لپاره یو لار غونډې دي، بله لار یې انټرنیټي وسایل دي، او درېیمه لار یې طبعاً محلنۍ دي. دا ټول وسایل باید کار واچول شي تر څو د افغانستان د ژباړې بهیر تر یو حده د ضرورتونو سره ځان عیار کړي.
له استاد منل څخه مننه. لایې خبرتیا وروسته شعر نه شعرونه لرو.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
لطفی لالهاند د انزورګر شاعر نور محمد لهو یو شعر د کلمې کړی دی او ازادي رادیوي ادبي مجلې پروګرام ته را لېږل دی.
یو سیوره او سو شګی سپوږمۍ زهمستا پسیر شو اورز اورز یوازې کیګم لکه هغه غریب غر چې یو باغ یې کانی وړي اوس لخپلو یو څو شګو سره ناست په خپل بی وخت مړ شوی درانه سیوري پسې ژاړي. سپوږمۍ زه هم ستا په څیر شوم، ورځ په ورځ یوازې کیږم لکه هغه د مرغۍ وروستی بچوړی چې مور د چا د ښکار دام کې کیوتې او دی لا هم منتظر دی. سپوږمۍ زه هم ستا په څیر شوم، ورځ په ورځ یوازې کیږم لکه هغه ګڼه ونه چې د منی په موسم کې له سره زیر ټیکری په ځمکه ولوید، هره پاڼه په ورو ورو ورنه یوه یوه بیلیږي. نو ای خدایا، نو ای خدایا، خدایا خدایا، لویا خدایا، یو خوږ بوټی یم ګنډیر نشم ډارېږم زه له ډېر یوازیتوبه ستا په څیر نشم ډارېږم.
لا اخر لاله هان څخه مننه چې د نور محمد له شعر د کلمه کړ. دا سجی رادیو ادبی مجلې د خبرونې په دې برخه کې یو نظم لرو، دا به د سپوشمې نظم چې دوی په خپل شخص ثبت کړي او په سجی رادیو مجلې پروګرامي لورولای دی.
تک جنت غواړي جنت دستاوي، تکه جنت غواړي جنت دستاوي، د جنت ټول کرخې او هغه کله شیبه هغه سپینچکه مرغۍ هغه دی ونو خایست هغه بلبل او هغه خوګ بابیل هغه شوده او هغه سپین پیروی هغه روان دي شراب او ویاله هغه لمی او ډک ډک پیاله هغه دي سپین کاغذ پر مخ نقاشی شوی انزور هغه دي سپین کاغذ پر مخ نقاشی شوی انزور او هغه نور هغه دي خدای پاک دیدار تک جنت غواړي جنت دستاوي ته که جنت غواړي جنت دستاوي خو هغه سپېڅلي هورې درته بخلی نشم ته که جنت غواړي جنت دستاوي خو په جنت کې به دې هوره زه یم خو په جنت کې به دې هوره زه یم
د غزنی دوه لرغونی منارونه د کابل کندهار للوی لارې ښکاری. دا دوه مناره 600 متره له یو بل لري دي چې د غزنی په ختیځ کې له پیړیو راهیسې دنګ ولاړ دي. د دې منارونو په اړه زما همکار په غزنی کې د پانتون د استاد نقیب الله خان خیل نظر اخیستی دی.
دا د غزنوی امپراتوري د وروستیو دوه پادشاهانو د خاطراتو د تلپاتې والی منارونه دي چې دلته په غزنی کې دنګ ولاړ دي.
دلته د خاطرات تاسیات کو دي د څه ډول خاطرې په دوی پورې تړلې دي؟
هغه منار چې د روزې طرف ته یادې سلطان محمود غزنوي زیارت ته چیرمه ده، دا د دریم سلطان مسعود چې د علاء الدوله په نامو باندې په تاریخونو کې شهرت موندلی ده هغه جوړ کړی ده. د دغه منار په اړه باندې تاریخونو راخیستي دي چې دا په 402 کې د خپل نوم د تلفاتی والی په خاطر دغه منار دلته جوړ کړی ده. دغه منار جوړښت یو جالب طرز باندې سوی ده، اته زولی لري او دغه میناتوري او حکاکی او د دې پخو خښتو هغه جوړښت سره ویني بیخي حیرانیږي چې په هغه وخت کې څه ډول انجینرینګ سیستم په لار اچول سوی ده.
دا خو هغه منار ده چې د غزنی ښار ته نږدې نه بلکې د روزې خوا ته نږدې ده، د سلطان محمود د زیارت خوا ته. دغه دوه منار چې موږ تاسې وینو بازار خوا ته چې نږدې د بالاحصار خوا ته، د دغه منار هغه شالید څه ده؟
دغه دویم منار چې دا د سلطان بهرام شاه په وخت کې چې د دریم مسعود زوی و د هغه په وخت کې، او دا د غزنی د واکمنانو وروستی پاچا ده چې د بیا وروسته له غوریانو سره ډغرې والی دي او جنګونه یې کړي دي، او د ده د پاچاهۍ نه وروسته چې بیا سلطان علاءالدین راغلی ده او په غزنی کې هغه د اور داستان چې ده هغه رامنځته سوی ده. سلطان بهرام شاه په اړه باندې ویل کېږي چې دی یو فرهنګي سړی و، د ده په وخت کې ډیرو شاعرانو د ده په نامو باندې شیرونه لیکل او دته به یې ډالۍ کول او دوی به ډیر زیات خوښېدو. یعنی دوی د خپل نوم او د خپل شهرت ډیر تږی و. د په اړه باندې دا هم ویل کېږي چې حکیم صنایع د ده په عصر کې ژوند کول، او حکیم صنایع د ده په دربار کې د ډیر عزت او عظمت خاوند و، او حدیقه صنایع او بارمشاهي کلیله او دامنه دا هم ده ته لیکل شوي دي او ده ته ډالۍ شوي دي. نو هغه هم په 1512 کې چې 1512 تاریخ هم د بارمشاه د پاچاهۍ د فایل تاریخ ته هغه دا پتیلی وسی د خپل نوم د تلفاتی والی یا د پلار په سیر باندې د هم دی لوی واکمن د یادګار د پات کې دوه لپاره دغه یو منار جوړ کی. تاریخونه وای چې د دومره تغیو په دغه منار کې یو ځای کې وګوره د نوم می دومره غشت لیکلای دا چې څوک هغه القاب چې د تکاری دلی دي هغه القاب په هغه وخت سلطان محمود غزنوی تکاری دل، یعنی د ځان له غسر په القابو کې یو شان بولی. نو دغه منارونه چې دوی جوړ کړي دي پر دغو سیمو کې پلار زو جوړ کړي دي، او هدف یې دا و چې د خپل نوم او د خپل یادګار نسلونو ته په میراث پرېږدي.
په دې باندې چې په حکیمي صنایع باندې بیا خبرې وکړو، تاسو یې دلته ذکر وکړو، دغه منار باندې بیا خبره کوو، هغه حیثیت چې دوی د خپل واکمنۍ یا دوی د خپل تاریخ ته ژوندي ساتلو دپاره ساس کړي دي، جوړ کړي دي، هغه تاریخ، هغه شهامت یا هغه د دوی د امپراتورۍ نشه اوس پکې معلومیږي؟
تاثیر صاحب، دغه د منار چې د روزې طرف ته ده سلطان مسعود منار، دا نږدې 6 متره جګ و، خو د وخت حالات او شرایط او پخوانیو کلونو کې د ناورینونو یا طبيعي یا تصنوعي دا نړولې دي،
یعنی ځینو جګړو موږ نړولې دي
طبيعي ده. او خو سه یوازې کډیر پر سره متر کې تر 25 متر زیات نه ده پاته، او دا بن منار هم 55 متر د بارانشا منار سي د ښار طرف ته موقعیت لري. دا منار 55 متر او سیاغه ممکن تر 40 متر اضافه نه پاته. خو د دې منار هغه اساس استا، خو هغه د منار هغه دنګواله یا په اصطلاح د منار هغه تاریخي عظمت تر بریده پوری لمزه تللی ده.
دغه منارونه چې د سلطان محمود د کورنۍ په غړو پورې تړلی دي یا په هغوی پورې ارتباط لري، د دل امپراتوري یا د دل ژوند څومره کلونه وروسته دا بیا جوړ شوی دی؟
که څه هم دغه دواړه سلطان مسعود او سلطان بهرام دا دواړه هم د دغې سلسلې یا د دغې کورنۍ غړي دي، نو د دغه کورنۍ سلسله ده او په دغه روانه ده نږدې 100 کاله یا 120 کاله داسې په بر کې نیسي لغنه وروسته.
دغه دنځکه انتخاب یا دغه ځای انتخاب دی ډیر عجب انتخاب کړی دی زما فکر باندې. یوې خواته غرنه دی، خواته بس دغه د شهر او بلې خواته داسې، شاید په دغه وخت کې په هغه سیمو باندې چې دغه کلی ده په دې کې به بوتلې. دغه د انتخابي ولې داسې کړی دی دغه جوړې دغه منارو د جوړې ده
تاریخونه وایي دغه سیمه سوا په هغه وخت کې دغه سپیره نه ولکه سیمه او تاوینو دغه سیمه ډېره سرسبزه وه. هغه د سلطان سبکتګین زیارت کوي نه؟ سلطان سبکتګین زیارت دغه سیمه د افغان شال په نامو په تاریخونو کې راخصل شوې ده، او دغه سیمه کې په هغه وخت ډېرې لوی ودانۍ وي او رسول پلک جماعت هم یادونه دغه د سلطان هغه د بهلول صاحب د باغو په شاوخوا کې دلته کړې ده. هغه هم له تاریخي پلوه ډېر لوی جماعت او ټول هغه مواد چې دلته کارېدلی دي هغه له هندوستانه راوړل شوي وو. د رسول پلک په اړه داسې ویل کېږي چې په یو وخت کې 70,000 کسانو لمونځ پکې کول. نو دغه سیمه اوس تخریب شوې ده کړې دي. دغه سیمې لوړوالی په هغه وخت کې خو دغه د هغه طبیعي حوادثو دغه څخه په امن کېده هم یو ضرورت و. نو دغه سیمې سطح له نور ښار نه لوړه ده. او یو بل خبره ولسی روایت ده، علمي اساس نه لري روایت ده چې دغه امپراتورانو د دغه منارونو جوړولو اړتیا دا وه چې په سر کې به یو یو څراغ ورکړی وو، او دا څراغ باید د شپې بلیدو. که څه هم دا د منار داخلي جوړښت که وګورې د منار سر ته سړی ختای شي لار لري خیزي، نو په مابین کې لار لري، نو سړی به موظف وو د شپې به یې څراغ کول تر څو هغه کسان چې د غزني په استقامت را روان دي لار ترې ورکه نه شي او هغه روشني او لار ورپیدا کړي په تاریکي کې. دا هم ده. نو د دغه انتخاب د ځواک لوړوالی او د دغه سیمې طبیعي جوړښت باعث دې سوې د سدوی دغه سیمه کې هغه جوړ کړی ده. او بل سلطان مسعود هم د خپل لغله څنګه د خپل منار تر څنګه دلته د پنسوې ده،
یعنی اوس دلته د زیارت معلومیږي چیر ده
زیارت. خو ما درته وایم چې د زیارت خو کله چې هغه راغی علاوالدین دغه سیمې ته راغی دا زیارت وسوځول،
یعنی د غزنی تر څنګه د زیارت هم وسوځول،
د زیارت او د پول زیارتونه وسوځول. یوازې د سلطان محمود غزنوی زیارت ته احترام کو تقدیم کو، د سلطان ابراهیم زیارت ته او مسعود دی اول دغه درې زیارتونو ته څونه وځ ک خپل لخرو ته وځ چې دغه درې زیارتو باندې به کار نه لري. است
دغه مناره ګور چې موږ ته ګور ډیر لوړ دي، یعنی تاسو لپاره وخت 55 پیټ یا 40 سوچ به کنه دومره متر لوړ وي. اوس خو تقریبا هغه د 22 متر او 25 متر پاته دي. داسې د سنگر کارم ورځ خاصل سوی د کنه ورته خاصل سوی
په دې اړه مات سن دی دلی چې دوی سنگر په توګه باندې کار تر اخیستل شوی یا به نه یا اخیستل شوی. دا نه د جوړېدو هدف یې دا و چې خپل یادګار پر دغه سیمه کې تلپاتې کړي،
یعنې داسې کار کوي ورڅخه اخیستل شوی چې مثلا د استخباراتي کار یا د جاسوسي کار چې مثلا د یو چا لشکرې راتللی یا څنګه و دوی لیدې داسې کار ورڅخه اخیستل شوی.
دغه سیمه خو د هغه د کاروانونو لار وه، لخکر یو ترجمه سی به هندستان ته تلل هم پر دغه لار بتلل دی، ورخه مولار هم دا و. او دا چې ویل کی د غزنی زوړ ښار یا د غزنی بلایسر سی وس جوړ سوی ده، ل بلایسر له جوړېدو نه مخته هم دلته یو نظامی قرارګا و، او د دې نظامی قرارګا د جوړېدو هدف دلته دا و چې د غلو لار و سرل چې لدی غلوړ له نقطې نه ممکن هم دا به هم وزکه د منځ کې لار پورته کیده د دې خرندوی کې وی سی د دې د اړیکی له سر سرهاتمن تحکیم وی. خو دغه دی رڼا بلیدل ځکه هغه سلطان بهرام شاه او سلطان مسعود دواړه هغه تللي هندوستان ته وار وار له کروانو سره تللي دي. دوه ځلې سلطان مسعود تللی ده، دوه ځلې سلطان بهرام تللی ده. نو ممکن د خپلو لښکرو ته د استقامت معلومولو لپاره یې دا کار کړی.
هغه وخت کې په دغه منارې یو ډېر تاریخي حیثیت پې درلود، یو ډېر شهامت پې درلود، ډېر لوړ شی بو. اوس یې هغه شیان پاتې دي که نه دي پاتې؟
د دغه منارو تاریخي ارزښت خو وسته، ځکه په هغه وخت خو د هغه عصر مطابق جوړې شوې وې. تاریخي ارزښت یې وسته. اوس که څوک ویني د دوی له جوړښت نه، د دوی له میناتوري نه، د دوی له هغه انجینري نه سړی ډېر څه زده کولی شي. تر یو بریده پورې یو 50% هغه تاریخي او یا هغه د هغه وخت د انجینري له سیستم سي څوک ویني حیرانېږي ورته.
افغانستان په ځانګړې توګه غزنی هغه ولایت دی چې دلته تاریخي آبدې، تاریخي سیمې او نور لکه دا منارونه او دغه دا شان دا وخت په وخت باندې طبیعي پیښو، جګړو او ځینو نورو ستونزو سره مخ شوي دي او هغوی زیان ورته رسولی ده. د طبیعي پیښو، د جګړو، د دغو شیانو د مخنیوي دپاره څه باید وسي؟ چې دغه منارې تقریبا چې دا اوس ستاسو په خبره 22 متره یا 25 متره پاتې دي، چې دی په دغه ال پاتې سي، تر دې کوچنۍ نه سي.
یو کار شوی ده د دې منار د تحکیم لپاره. په سر یې یو انچادر ور اچولی ده، چې دغه انچادر د باران، د اوبو یا د طبیعي آفاتو تر هغه اغیز کموي، له منځه وړي. دوهم شاوخوا یې هغه سنګکاري سوی ده، بیخي هم محکم سوی ده. فکر نه کوم چې هغه بسی، خو بیا هم نور هم که یونیسکو یا فرهنګ ته ژمنې موسسات، ځکه دا اوس په نړیوال شهرت یې اخیستی ده، نړیوال تاریخي حیثیت لري. نو د دغه په ساتلو، د دغه په پاللو، د دغه تاریخي عظمت ته په کتو باید د ده په وخت وخت څارنه وسي، او هغه کوم طبیعي آفات چې ورته پیښ وي او یا نور مشکلات ورته پیښ، د هغوی له منځه وړلو کې د اطلاعات او فرهنګ له ریاست سره ګډ کار وکړي.
نقیب الله خان خیل د غزنی په پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو استاد.
آزادی رادیوي مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
پرګوري د هر وړي په موسم کې د کونړ په یو شمېر غرونو کې پخې شي. نجونې اواله کانې راټولوي، څوک یې خپله خوري، څوک یې نورو ته په سوغات لیږي، او یو شمېر بیا د پلور لپاره بازار ته وړي. اسدآباد ته په دې راپور کې په ګورګورو پسې ځو.
دوویش کلن سراج الدین د اسدآباد ښار کې پر یو لاسي کراچۍ 40 کیلو ګورګورې چولی او د سرک خیړخته سره او سوزون کې لمر ته ولاړ دی. وایي
د غرون خلک راوړي او موږ ته خپلو بیته در خرڅو، یو 5 روپۍ غرمي کې موږ تم پاتې کیږي، دا غېوم پکې یو 5 روپۍ نفقه دخیا سریږي. دا یو خامې و د ګورګورې په کونړ کې ډیره ده، په زیات اندازه د ګنجګل ګورګوره شوه، د مراورې شوله، دغسې نورو ځایونه هم راځي.
د هغه په خبره چې ګورګوري نجونی، هلکان او لویان ټول خوخوي، او یو شمیر کسان خو یې خپل دوستانو ته د ډالۍ په ډول نور ولایتونو ته هم وړي،
او د توپې په شکل ننګرهار ته، کابل ته، لغمان ته، دله پوتم ته لګل کیږي. دا و چې دیم شي خلک د چاو سره خوري، ډیره خواګه می وده، د خوند لپاره خلکو د ګاړې نه اوچتای پلاس کې نیولې پلارې خوري، کیلو په 150 روپۍ.
مروره هغه ولسوالی چې پکې د ګورګورو زیات قدرتی بوټي شتون لري. د همدې سیمې اوسیدونکو لیکوال او ژورنالیست محمد شعیب غروال راته وویل که څه هم چې ګورګوري د حاصل راټولولو په موسم کې یو شمیر کسانو ته د نفقې پیدا کولو وسیله ده، خو د دې ترڅنګ د خپل ارزښت لامل پښتو ادب او په ځانګړي ډول لنډیو ته هم لار کړي، او زیاتی ینجونو ته ویل شوی او یا هم نجونو ویل دي.
د وړي په موسم کې په غرونو کې ګورګوري پخېږي، دا مغه سیمو خلک غرونو ته ځي، ګورګوري راڅنډي، بیا راوړي بازار کې خرڅي، په رړو باندې انبار رتی او خلک ورځي او ګورګوري اخلي. دا د خلکو د کاروبار یو وسیله م ده. هغه څوک چې دا ګورګوري خوري، دا تورواله، دا سره د شونډو تورواله، دا ټول شیان په ادبیاتو کې راغلي دي، چپې ویل شوي دي او زیاتره د نجونو لخوا ویل شوي دي. ګورګوري تخره، ګورګور خوره، مومانی مال رالی گا رنزور یمه.
د خلکو په خبره چې په تیرو جنگونو کې د کونړ د نورو ځنګلونو په څیر د ګورګورو ونې او بوټي هم وهل شوی، خو اوس حکومت ته پکار دی چې د نختارو څیړیو او نورو ځنګلونو ترڅنګ دی ګورګوري هم له وهلو وساتي. په کونړ کې طالب چارواکي بیا د ځنګلونو ساتلو او پالنه کې لولسونو د مرستې غوښتنه کوي. د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
کونړ په زیاتو لسوالو کې د ګورګوري وجود لري، چړې وانت یو کلک بوټ دی، ان چړې چې کمزای کیږي هغه ځینو کې دا هم کیږي، او خو خاصیت دا ده چې دا په ګرم علاقه کې ډېر کیږي، او څنګه چې نور بوټې د وطن او د علاقې خپل ده نو دا هم یو میوه ده او د علاقې خپل یو نوم دی. دا سې بوټ دی چې هغه په خپل راخیږي، به ته د وبو هم ضرورت نشته ده، او میوه هم ده، د ټولو لسنم دغه غوښتنه ده چې په کوم علاقو کې دغه ګورګوري وجود لري دغه د بوټو خصمانه وکړي، ساتنې وکړي او د وهلو نه وساتي.
د ګورګورو بوټي د کونړ خاص کونړ سرکانو مربري شولتن شیګل وټپور اسمار څوکۍ او د یو شمیر نور ولسوالیو ترڅنګ د ډیورن کرخي بلې غاړې باجوړ او مومندو کې هم شتون لري چې له درکې هر کال خلک یو څه عاید ترلاسه کوي.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري
د خبرونه په روسیو کې غزنی ته مخ کو د اتان ډول او موسیقي ولایت، هغه ولایت چې نن سبا په کې پر ټنګ ټکور بندیز لګیدلی، خو پر موسیقي مین بیا هم خپل غم کوي. څرنګه په دې راپور کې سره اور
د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې د یو ځوان د واده مراسم دلته لسکونه ځوانان سره راټول شوي ترڅو د دغه واده خوشحالي ولمانځي. دلته نه رباب نه هارمونیا او نه هم ډول سته، خو دوه تنه ځوانان چې یو د چپیالو پتنوس او بل د غوړو ژیړه بوشکه وهي او ځینې نور بیا سندرې ورسره بولي. دا په داسې حال کې ده چې د هیواد د ځینو نورو سیمو په رنګ په غزنی کې هم په کوژدو ودونو او د خوشحالیو په ځینو نورو پروګرامونو کې زیاتې میلې ډولونه او اتڼونه رواج لري، خو د طالبانو له دوهم ځلې واکمنېدو سره اوس پر دغه خوشحالیو بندیز لګېدلی. دغه ځوانان وایي دوی هڅه کوي چې ځانونه خوشحاله وساتي، ځکه په اوسني وخت کې خلکو د کار روزګار ترڅنګ خوشحالي او نور ډیری څه له لاسه ورکړي. همدارنګه په کوژدو ودونو او نورو د خوشحالیو په موقعو خپل دودونه ژوندي وساتي. احسان الله احسان چې د ډیری دغه ډول محفلونو مالګه بلل کیږي دلته راغلی. نوموړی وایي که په ډولونو اتڼونو بندیز لګېدلی، خو ځوانان د یو بل د خوشحالولو او ساتیرۍ په مخه له ځینو وړو وسایلو څخه ګټه پورته کوي.
کله نسی په افغانستان کې په ودونو کې په ټنګ ټکور او موسیقي باندې بندیزونه لګیدلې دي، خو بیا هم له خلکو سره دغه دود او فرهنګ په اساس باندې نه غواړي چې هغه خوشحالي دغه سي بيډنګډونګ تیر کی. نو مطلق یو مخ ټک نه دلویدلې، هدي عقل یا کله دریا یا کله یو تال او بوشکه موشکه یو شی راوخل ور سره ټکوي.
واحد الله بیا یو بل ځوان دی، دی هم وایل چې طالبان په دوهم ځلې پر افغانستان واکمن سوي نو ځوانان یو څه مایوسه سوي دي. پخوا به په غزنی ښار کې ډیری سندرغاړي اوسېدل، ځینې وخت به خلکو د ځینو خوشیو په موقعو سندریز پروګرامونه جوړول، خو هغه اوس نسته. اوس یوازې همدا د بوشکې او د پتنوس سندرې پاته دي.
کله کچ په خوخی وی دي چا زوی به پیدا سه او چا به کوزده کړي و دي چا به واده وو. نو دغه د کلی ځوانان دغه منکی ځوانان به ټول سره ټولیدا او یو کښنی ملګری به نیولې او ساتو ساتي رايبو. اوس په مسکی باندې بندیز لګیدلې د ځوانان مایوسه یی. کله کله شي برابر شي سره نو بیا ځوانان مبا کې داسې څوک چې لغاړه لري مثلا هغه د اوازونه وریا دي یعنی سره بر سره برابر ولې سناغه یو کښنی سندره مندر وای او ترڅنګ بشکا دریا امدغه شوی نور ځوانان بیا لاس ورټکې یو کله کله یو څوک چرخیږي منطقه مسائل سروانی.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ډیری ځوانان په اوسنی وخت کې د طالبانو له حکومت څخه په کوژدو ودونو او د خوشحالیو په نورو محفلونو کې پر موسیقي د لګیدلي بندیز د پورته کولو غوښتنه کوي.
دا سندر بل ټنګ ټکور سره له استاد شاولی څخه واورو. اواز دی راډیو ادبي مجله براوند غاړو. تر بلې ویمو خدای مل.
افتخار نسجان کافی زد. شعر از آخر خار تر سینه وزی مات قندار قندار سندری آخر خار تر سینه وزی مات قندار قندار سندری چد گلو پ بخش وحیلا سون مت قندار قندار